راډیو ای مجله واوري.
آزادی رادیوی مجله. د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
احمد شبریم ستاسو کوربه شی چاری. په دې خبرونه کې مو په کندهار کې د احمد شاه بابا تاریخي کور ته ورولو.
لږې قوی نه خولې ځاګه نه دیږي، د لشتې د نه ور زخنه تر وتل دي.
په خصوص کې استادان شکایت لري.
معاصلین کتابخانو ته مراجعه نه کوي، کتاب لوستنه نه کوي.
په کابل کې د سروش کتاب پلورنځي مسول وایي چې په روسیو دوه میاشتو کې د کتاب پیر پلور خوځېدلې.
پانتونونه هم شروع شول، ابتدایي برخه مکتبونه هم شروع شوي دي.
له ډاکټر اکرم ملک سی په واورو چې وایي کنه به شبسته کوي دوه شیان باید تر سره وي.
یو د ژبې ته د لار موندنې کتاب او یو ډکشنری.
په دې ادبي خبرونه کې هم کیسې لرو او هم دا شعر.
مور نه په پټه د ټوټو ګډیانې ولو بوه او په څلورو دیوالونو کې ساګانې و.
کرا سره وي نور مطالب هم اوریدل شي. د اوسنی افغانستان د مؤسس احمد شاه بابا کور په نړۍ دوه کپام لرنه ورته ونشي. د کندهار په ښار کې د بابا کور چې په ولسم پیړۍ کې د ده د سلطنت پر مهال د ده په امر ودان شوی وو. دوه کاله مخکې د بیا رغېدو لپاره له یوه ترکي شرکت سره تړون لاسلیک شوی وو او ژمنه شوې وه چې موزیم به ترې جوړی شي او د سیلانیانو پر مخ به یې پرانیسي. د دې تاریخي ماڼۍ په اړه نور په دې راپور کې.
د احمد شاه بابا کور د کندهار ښار د لومړي سمت اړوند د سدوزو کوڅه کې په هماغه پخوانی بڼه ولاړ دی. د تاریخ احمد شاهي کتاب په وینا دغه کور په 1945 کال د احمد شاه دوراني په امر د فنی او تخصصي کارګرانو یا معمارانو لخوا په بخارایي بڼه جوړ شوی چې 1438 متره مربع پراخوالی لري. دغه کور په پخه څلور کونج خښته ګچو ایرو او سره خاوره چې سارور ته ویل کېده او مهر به په لګول کېده جوړ شوی. دغه لرغونی ودانی درې منزله اته خونی، یو زیرخانه او پر سر یو دالان لري چې په دالان کې د شانشین په نوم د احمد شاه بابا د ناستې ځای هم معلوم دی. په دغه کور کې په شکلي هنر زیرخانی هم جوړې شوی چې هر زیرخانه دوه بادکشته یا بادوانونه لري چې تر دوهم منزله پورې هوا رسوي. شاوخوا دوه کاله مخکې پخوانی حکومت په کندهار کې د احمد شاه بابا دغه کور د استملاک چارې بشپړې کړې او کندهار ښاروالۍ ته وسپارل شو. درې کاله مخکې چې پخوانی ولسمشر اشرف غنی کندهار ته سفر کړی و، دغه کور یې له نږدې ولید او ژمنه یې وکړه چې دغه تاریخي ځای به د ارګ د سلام خانې ماڼۍ په څیر ورغول سي. خو مودې وسبې چې نه یوازې د بیا جوړولو چارې پیل نسوي، بلکې د تیر او اوسني حکومت د نه پاملرنې له امله ځینې برخې د خرابېدو له ګواښ سره مخ دي. د یاد کور یو ساتونکی عبدالهادي چې دوه کاله کېږي د دغه کور ساتنه کوي، وایي له بده مرغه د کور ځینې برخې د ویجاړېدو له ګواښ سره مخ دي. که پاملرنه ورته ونیسي او ژر تر ژره د جوړېدو چارې پیل نسي، نو د ټول کور د ویجاړېدو ګواښ ته.
زرخانه چې د دغه ششکانې معنا د لرګو لرګې پرېښي چې هغه وینه خوړي چې هغه نه ډېږي، شا چې لښتې دي هغه نو د لښتې د دننه بیا زرخانې ته راوتلي دي. د اوبو سیسټم هم سره کمزوري دي او درخت چې مثال په دنالي اوبو وو عمومي خپل برق نه لري، نو مسجد ته برق سره کار اخو. احمد شاه غازي کور چې دي ګرد ترمیم غواړي چې اوس د نړېدو سره 50% مخ دي. کوم ځایونه چې د ښکانو د ځای نه ډېږي.
پر همدې مهال د کندهار یو فرهنګ فعال استاد حیات الله رفیقی د حکومت لخوا د احمد شاه بابا کور ته نه پاملرنه لوی جفا ګڼي. استاد رفیقی وایي د تیر حکومت پر مهال د دې کور استملاک پای ته رسیدلی او همې د جوړېدو لپاره د یو ترکی شرکت سره قرارداد شوی وو، خو د نظام لا وشته ورسته هیڅ هم نه دی معلوم. نو موري له چارواکو غوښتنه کوي چې په لومړي ګام کې دغه کور ته پاملرنه وکړي چې تخریب نسی او په دوهم ګام کې دی د جوړولو چاري پیل کړي.
یو کال وړاندې د احمد شاه بابا دغه کور هغه کار خلاص شو، پیسې د احمد شاه بابا مشرانو ته چې هلته موجود وه هغه یې ورکړله. په دې جریان کې زه خبر یم هغه پیسې یې ورکړې او بالاخره د احمد شاه بابا د کور د ترمیم د هغه ترمیم لکه د مخه چې په خوا چې موجود د احمد شاه بابا په واسطه د هغه د یو ترکي مهندس سره قرارداد وشو، پیسې هم کندهار ته راغلې بانک ته کې پرتې وې. دا جریان موجود و چې باید دا کار وشي، خو متاسفانه دلته د اوزا سره واوښتله. دا موضوعات تر اوسه پاتې دي.
په کندهار کې د طالبانو د حکومت د کندهار د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست چارواکي هم د احمدشاه بابا د کور د ځینو ځایونو نړېدل مني او وایي چې دغه کور ته به پاملرنه زیاته کړي. د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست د هنر او فرهنګ امیر عبدالشکور چپان ازادي راډیو ته وویل د یاد کور د ترمیم په موخه لومړنۍ سروې ترسره شوي.
د احمدشاه بابا کور تقریبا هغه ابتدایي سروې لمخ کې څخه سوې ده د ترمیم په مخه او د اطلاعات او فرهنګ وزارت سره د هغه د ترمیم او د بیا رغونې پروسه تقریبا نهایي سوې ده. انکشافي بودیجه تر اوسه نه ده ورته ځانګړې سوې، نو کېدای شي په راتلونکي کال کې د دې لپاره هغه انکشافي بودیجه تخصیص شي او د دې د ترمیم او د بیا رغولو کارونه راپیل شي.
د تیر حکومت پر مهال اجمنه سوي و چې د احمدشاه بابا کور به تر استملاک وروسته لومړی په موزیم بدل سي او د سیلانیانو پر مخ به پرانیستی وي، خو لا هم دغه چاري پر خپل ځای پاتې دي. د دغه کور شاوخوا لوی تعمیرونه او مارکیټونه هم جوړ سوي چې د دې تاریخي وداني لرغونتیا ته صدمه رسولې. احمدشاه بابا چې د وسنی افغانستان بنسټ شیدونکی دی، شاوخوا 300 کال مخکې په جنوب کې تر هند، په لویدیځ کې تر اصفهان او په شمال کې تر بخارا امپراتوري کړې.
په کندهار کې د احمدشاه بابا د تاریخي کور درغېدو کارونه پټه پټه لیدلې دي. ټاکل شوی و چې دا ودانۍ بیرته د پخوا په څیر ودان شي او د ګرځندویانو پر مخ پرانستل شي. په نړۍ کې د ګرځندوی صنعت د کورونا وبا له امله په تیرو دوو کلونو کې سخت ځپل شوی و، خو تازه په سویس کې نړیوال اقتصادي فورم یو راپور خپور کړی دی او پکې څرګنده شوې ده چې بیرته دا صنعت د ودې په حال کې دی. جاپان، د امریکا متحده ایالاتونه، اسپانیا، فرانسه او جرمنی هغه هیوادونه دي چې ډیر سیلانیان سږ کال تر دې دمه ورغلي دي. له خبرتیا وروسته به واورئ چې په افغانستان کې د کتاب د چاپ ځپل شوي صنعت په تیرو دوو میاشتو کې څه سا اخیستې، خو د وروستیو سیاسي تحولاتو سیوري لا هم پرې وزرې خوړولي دي.
آزادی رادیوی مجله په azadiradio.com کې ل آزادی رادیو.
په کابل کې د کتابونو د چاپ لړۍ په روسیو شاوخوا دو میاشتو کې د پخوا په پرتله لږه شڅوي ده، خو لا هم په جنوب ولایتونو کې د کتابونو د لوستلو د مینوالو شمیر کم دی. علت یې څه دی؟ مخکې تر دې چې په دې اړه کنړ ته ورشو، خوست به مخه کړو، هغه ولایت ته چې د کتابونو نسبتا لوی بازار لري.
خوستی فرهنګیان او روراندي په افغانستان کې وروستي سیاسي بدلونونه، د خلکو د اقتصادي ستونزو ډېرېدل او د راتلونکي څخه نهیلي د هغو لاملونو په توګه ښیي چې په دې ځای کې د کتاب لوستنې او مطالعې بهیر اغېزمن کړی دی. د پوهنتون یو تن استاد پوهنمل اسدالله تنی آزادۍ راډیو ته وویل د دې حالت څخه علمي او اکاډمیک مرکزونه او پوهنتونونه هم مستثنا نه دي.
د ورسره تغیرات په اساس سره او د ځینې اقتصادي مشکلات په اساس سره په اکیډمیک مرکزونو کې هم تاثیرات لیدل دي، او هغه محصلین او زده کوونکي او د کتاب مینوال چې وو چې په خوا کتاب لوستنه کوله، مطالعه به کوله، اوس ډیر کم شوي دي. په خپل ځدې شخصیت پانتون په ارتباط کې ته وایم چې محصلین کتابخانو ته مراجعه نه کوي، کتاب لوستنه نه کوي. په ډیر کم تعداد سره کتاب لوستنه موجوده ده، او د خلکو مایوسی هم کېدلی شي چې ډیر خلک له مطالعې څخه فاصله پیدا کړي ده.
مدني فعال قسمت الله حمت وایي چې په دې وروستیو کې د کتاب لوستنې حالت ته هر لوستی کس خوشینه کیږي.
د کتاب لوستنې په تړاو باندې ورستیو کې کسړې غږیږي، خوشینه کیږي. کله چې هیلي لمنځ زینو دلته بیا هیڅ شم خوند نه کیږي. په تیر بیا کتاب لوستنې تم د خلکو شاه شوې ده، د خوانځي او تړل کېدل، د پاندنونو ټکن کېدل، د دې سره په خوا کې یو بل ستونزه هغه د سوشل میډیا د یا د انټرنیټي سایټونو کارول دي چې دیم یو ستونزه ایجاد کړې ده. خو دا ستونزه اوریدم شي یا ما کتابتونونه دي زیات شي، خلکو ته د هیلي ورکړل شي، خلک دي یو انداز مصرف کړل شي.
د پوهنتون یو بل استاد فاروق جان منګل بیا د کتاب لوستنې د فرهنګ د پیکه کېدو لامل ټولنیز رسنیو ته د خلکو د لاسرسي ډېرېدل په ګوته کوي. د ځوانانو ته وړاندیز کوي چې د ټولنیز میډیا په خوا کې پر کتاب لوستنه هم تمرکز وکړي او حد اقل په ورځ کې لږ وخت کتاب لوستنې ته ورکړي.
زما وړاندیز به دا وي چې په ځانګړي ډول ځوانانو ته چې دوی نهایي هڅه وکړي چې د سوشل میډیا د کارونې ترڅنګ یا موبایل ته د لاسرسي ترڅنګ پر کتاب او مطالعه باندې هم تمرکز وکړي. حد اقل په ورځ کې دوی باید 100-200 مطالعه ولري ترڅو د نړۍ څخه خبر شي، بلابل معلومات ترلاسه کړي، او په په دې برخه کې باید عامه کتابتونونه هم پراخ شي، ځوانان باید تشویقي او هڅونکي برنامه هم راوګل.
یو تن فرهنګ پال بختاجان بختیار منی چې سیاسي بدلونونو ورسته کتاب لوستنه او مطالعه کمزوره شوې ده، خو د خبره چې د پانتونونو او علمي مرکزونو په بیرته پرانستلو سره دا بهیر د خکېدو په لور روان دی.
که څه هم د سیاسي تحولاتو وروسته عموماً په افغوس کې یا په عموماً په افغانستان کې د کتاب لوستنې دود یو څه کمزوری شوی و، خلک زړمات یو مړاوي شوي وو، خو بیرته اوس چې پانتونونه شروع شوي دي، تر څنګ مکتبونه ښوونځي شروع شوي دي، دا د کتاب لوستنې دود هم بیرته راژوندی کیږي او پراخیږي. ځکه دلته اوس شیخ زاید پانتون وګورو یا تر څنګ خوست عامه کتابتون، نورو ځایونو کې هم دغسې عامه کتابتونونه شته، او بیرته د خلکو هغه مینه او علاقه په ډېرو دود اوس مهال.
که څه هم وړاندې د خوست په کچه د یو شمېر ښوونیزو او فرهنګي بنسټونو لخوا کتاب لوستنې ته د ځوانانو د هڅولو په خاطر ځینې تشویقي برنامې او د کتابونو نندارتونونه جوړېدل، خو په وروستیو میاشتو کې دا ډول برنامې نه دي جوړې شوي.
سیاسي بدلون او اقتصادي ستونزو په خوست کې د کتاب د لوستو پر مینوالو منفي تاثیر کړی دی. په کونړ کې هم تقریبا ورته علتونو د کتاب د پیر او پلور کاروبار اغېزمن کړی.
پینځه ویشت کلن جاوید په خپل کتاب پلورنځي کې ناست دی او په لاس کې د نیولي کتاب پاڼې اړوي. وایي پخوای بازار ګرم و، د مطالعې مینوالو به کتابونه او د ښوونځیو زده کوونکو به د خپلې وړتیا وړ شیان اخیستل، خو اوس یې هغه خوند نشته.
مخکې د کتاب اخیستونکي ډېر زیات و، شوق یې ډېرو خلکو کوو، خو اوس ځوانان دومره شوق نه کوي، د کتاب اخیستونکي ډېر زیات کم شوي دي، اقتصادي مشکلات ډېر زیات دي، دومره توان یو ځوان نه لري چې ځان ته کتاب مالک دي. اوس زیات ځوانان دي بس په ما فیسبوک کې خپله مطالعه کوي، خو کتاب سره دومره ذوق او مینه نه لري، زمونږ کاروبار ډېر خراب.
مصطفی هم په اسدآباد کې کتاب پلورنځي لري. وای د انجونو خونځیو بندیدو او د خلکو اقتصاد کمزور کیدو سره بازار سوړ شوه دی.
اوس په دې وخت کې چې اقتصاد ډیر کمزور دی، اوس څوک دونه کتابونه نه اخلي او دونه کاپین هم نشته چې څوک وباسي. خویندو خو کتابونه دي، لپاره اغستل چې مکتبونه کولاو، جنکو کوشش کوو چې مکتب وي، کتابونه هم بند شول او جنکې مکتب نه پاتې شول، ځکه اوس دونه نه چلی.
لیکوالان او د نظر خاوندان به وای په هیواد کې راغلي سیاسي بدلون، اقتصادي فقر، بیروزګاری، ټولنیزو رسنیو کې د ځوانانو زیاته بوختیا او نور کارونه د دې سبب شوي چې د کتاب او مطالعې سره یې مینه کمه شي. محمد شعیب غروال راته وویل د نظام سقوط سره ډیری لوستي کسان د اقتصادي ستونزو په وجه خپلې راتلونکي ته ناهیلي شوي او همدې ناهیلۍ کتاب او مطالعه سره واټن پیدا کړی دی.
روحن او ذهنن نارامه دي، خلک دې ته نه جوړیږي چې کتاب راولي او د کتاب سره ځان مشغول کی او مطالعه وکړي. اقتصادي فقر له امله خلک نشي کولای چې په کتاب باندې پیسې ورکړي، کتاب واخلي، کتاب ولولي. زمونږ تعلیم یافته قشر چې ولتیا لرله، د راتلونکي لپاره یوه هیله لرله، هغه هیلې هم د هغوی مړاوې شوي دي.
ښاغلی غروال وایي ناامیدي مرګ دی، نو ځوانانو ته پکار دي چې د کتاب لوستلو سره خپل شخصیت او ژوند جوړ کړي او ځانونه له ناهیلۍ وژغوري.
مایوسی مرګ دی، په هیڅ صورت کې باید ځوانان مایوس نه شي. کتاب او د کتاب سره مینه، مطالعه دا د انسان د شخصیت جوړولو لپاره، د انسان د ژوند جوړولو لپاره ډیره مهمه ده. نو باید د کتاب سره پاتې شي، که خپل نارامتیا یې هغه هم د کتاب سره په خبرو باندې هغه ته د پای ټکی کېږدي.
کتاب پلورونکي له حکومت غواړي چې د دوی کارونو د بیا غوړېدا لپاره باید بې دندو شوو کسانو ته دندې پیدا کړي او دنجونو بند خونځي دي پرانیزي.
ازادي راډیوي مجله اوري. په کابل کې د کتاب چاپولو یو شمېر مرکزونه د کتاب د چاپ په برخه کې د یو خوځښت خبره کوي چې په وروستیو دوو میاشتو کې تغییر پکې راغلی دی. په دغه ښار کې د سروش کتاب پلورنځي مسؤول نجیب الله زیرک وایي چې د طالبانو تر راتګ مخکې به یې په کال کې له 500 تر 600 عنوان کتابونه چاپول چې ځینې به یې زاړه وو او اکثر به یې نوي کتابونه وو. خو په تېر یوه کال کې 56 عنوان کتابونه چاپ کړي دي چې دوی په خپل لګښت چاپ کړي دي او د نورو لګښتې لیکوالو په خپله غاړه اخیستی دی. د اګست 15 منټې تر سیاسي بدلون مخکې به اکثر کتابونه کتاب پلورنځیو په خپل مصرف چاپول. د شاغلی زیرک څخه به واورو چې نن سبا د کتابونو خرڅلاو په کابل کې څرنګه دی.
په دې وروستي یو کال کې په اول وختو کې چې د کتاب چاپ د کتاب اولانو په دې وروستي دوه میاشتو کې کم لګي شور خورل دي او کم شروع کړي دي.
علت څه ده چې کتاب چاپ شور خورل دي؟
علت خو دا ده په دې وروستي کې پانتونونو شروع سول،
ابتدائی برخه مکتبونه هم شروع شوی دي محصلین کتابونه اخلي.
تقریبا یو کال مخکې په افغانستان کې ژباړې ډېرې کېدې او ځینې ژباړل شوي کتابونه ډېر چاپېدل او همداسې نور تخلیقي آثار نسبتا ډېر خپرېدل. اوس څرنګه کوم ډول کتابونه خلکو خوښیږي چې وایخلي؟
پخوا به ژباړې کتابونه د ارواپوهنې داسې نور مشهوره کتابونه د نړۍ به ژباړل کېدل چاپېدل به، خو کله چې اسلامي عمارت راغله د اوس راول وختو کې ډېر کم رنګه و. اوس هم زیاتره د پانتون هغه کتابونه استدرسېږي، هغه خرڅېږي. زمون کې ځینې نور داسې خصوصي مکاتبو کې یا په مدرسو کې ځینې کتابونه تدریسېږي، هغه خرڅېږي. هغه کتابونه چې په عامو خلکو لوستل علاقه درلودله هغه ډېر نه خرڅېږي.
داسې خبر له روسې پخوا به له افغانستان خصوصا پښتو کتابونه خیبر پښتونخوا او بلوچستان ته هم صادرېدل او هلته بتلل. اوس په دې برخه کې ځینې مشکلات رامنځته شوي دي، تاسو تاییدوي دا خبر؟
او بالکل، خو په افغانستان کې ډېر کتابونه چاپېدل، بیا بهلته پښتونخوا فات کتابتورونځي شو لږ بخل د خوښ کتابونه غوښتل. متاسفانه اوس هغه خو بیا هم کتاب غواړي، خو دلته کتاب نه ده چاپ شوی. کوم یو دانس چاپ چې هغه غواړي خو به ډېر چاپېدل، ډېر یې غوښتل، اوس کم چاپېږي کم غواړي.
یعنی په صادراتو کې مشکل نشته؟ په سرحد کې
صادراتو کې مشکل نشته، خو مشکل خو کتاب کمبود کې ده، کتاب موجود نشته یا چاپ نه ده.
جریکس پخوا هم دا مشکل وو، یو کال مخکې څو کال مخکې چې له افغانستانه به نورو هیوادونو ته، اروپا او امریکا او د نړۍ نورو هیوادونو ته د کتاب لیږل ډیر سخت وو. بیا به ځینو کسانو له خیبر پښتونخوا پښتو کتابونه ورغوښتل. دغه مشکل یو څه هوار سوی دی کنه په خپل حال دی د پوسټي مې مطلب؟
نه، متاسفانه پخوا هم ډیر خنول، خو بیا په وروستیو کلونو کې موږ خپل د افغان پوسټ لاري د نور شرکتونو لاري اروپا او امریکا ته نور نړۍ ته کتابونه استول، خو کمرنګ وو. خو په دې وروستیو کې کله د خپل کتاب ولرنه ده کدلته هغه خدمات پاکې د مخابرات وزارت کې هغه وسولالې تر اوسه نه فلسفي، بل خصوص افغان پوسټ په اړه کار ډیر کول. متاسفانه دا نه مې سره کتاب ولرنه ده.
د کتاب د چاپ په برخه کې د اطلاعات او کلتور د وزارت په کړنلار کې تغییر راغلی دی چې کوم کتاب چاپ کې کوم چاپو یا کنه په خوانی لایحه خپل ځای ده؟
تر دې نه په خوانی لایحه دا کم تغییرات راغلي دي، خو هغه داسې د کتاب چاپ او پرپروش کوم منفي اغیز نه دا کړی، خو عمومي اغیز کتاب پروته اوس په عمومي سیاسي حالات دي.
زیرک صاحب ډیره مننه.
آزادی رادیوی مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسه هم شعر،
شعر د احساس نه د عاطفي نه شروع کیږي او بیا د ختم
هم کره کتنه د جمعې په ورځ لس بجې له آزادی رادیو.
وړاندې په خبرونه کې د احساس په نوم د لیکوال سری قلا بدر لنډ کیسه لرو. له ډاکټر اکرم ملکزي سره د پرنوي چاپ شوی کتاب د جرمنی ژبه آسانه زده کړه شخیدلیم. له دوی په واورو چې څنګه پردې ژبه څوک ژر زده کولی شي. خو مخکې تر دې چې د نثر پاڼې راوړو، د فرشتي غنی یو شعر به در سره شریک کړم چې دا یې په خپله دکلمه کوي.
زه چې نړۍ ته راغلم چیغې مې د نرو نوې، د پښتون کور و ګنګوسې وې چې نجلۍ پیدا شوه. مور مې په خپله سپیره ټنډه و، پلار وانه خیستم تا به ویل چې له انسانه چیرته سپی پیدا شوه. خو زه نجلۍ وم، ما یو حق درلود چې وخت را وسکه او په بدل کې شپږ ورونو ته کالی ومینځه، ورته ورتو یې کړه، کتاب قلم یې هم پیدا کړه. مور نه په پټه د ټوټو ګډیا نیولو بوه او په څلورو دیوالونو کې ساګانې واخله. مور نه په پټه د ټوټو ګډیا نیولو بوه او په څلورو دیوالونو کې ساګانې واخله. لدینه پورته یو خواهش هم ما لپاره کفر، دغسې کفر چې سزا یې هم خاموشه مرګی. لمودو روست زمون کور ته خوشحالی راغله، دا خوشحالی زما په نفلی روزو سوالی راغله، زما دلالا و د وسټی را خوشاله و ما په اول زل کال کې درې جوړه کالی نوی کړل، زما دلالا و د وسډی را خوشاله و ما په اول زل می وسوري چمبې ته ځان ستړی کړ، نه ستړی نه و م خلاله را باندې ځان ستړی کړ، نه ستړی نه وم خو لالا را باندې ځان ستړی کړ. ویل یې ډمی ته اوس پیغله شوې، لونډ غواړې، ته نور په دې کور کې د خپلو وینو ډنډ غواړې. ما په دې کفر خدای ته شل روژې پوره ونیوې، ما په دې کفر خدای ته شل روژې پوره ونیوې، د خپل لالا زنه او پښې مې ورسره ونیوې. داسې ورځ هم راغله چې ما تنجونو لاس سره کړل، داسې ورځ هم راغله چې ما تنجونو لاس سره کړل، دا ځلې ما ته خندا نه راتله، ښه ډېر مې ژړل. ما ته لا هغه د لالا د بده شپه یاده وه، خو دا شپه بېله وه، په دې کې زما قدر وشو، خو دا شپه بله وه، په دې کې زما قدر وشو. په دغه شپه رانه باور وکړئ له کبر وشو، نه کبر نه و، خو بس هسې خرامانه ومه چې په ډولۍ د سهیلیو کې روانه ومه. زه د بل کور ناوې شوم، ورځ تېره شوه شپه راغله، زه د بل کور ناوې شوم، ورځ تېره شوه شپه راغله، کوټه کې ځان ته شوم، بیخي ډېره غصه راغله. په دې کې زما مجازي خدای راغی، لړزې واخیسته، په دې کې زما مجازي خدای راغی، لړزې واخیسته. ما او هغه څه چې ما به کفر ګڼن ټول یې وکړل. زه فکر یوړم چې ځان مړ کړم که روژې ونیسم، زه فکر یوړم چې ځان مړ کړم که روژې ونیسم، له دې نه وروسته مې نصیب عجبه چارې وکړې، له دې نه وروسته مې نصیب عجبه چارې وکړې. د بل د کور لوښي مینځل، دوزخ پالل، د خېټې خوله پرانستل کفر، ژړل کفر، خندل هم کفر، دومره کفرونه چې مجبورن له انسانه وشي، خو خدای دې نه کړي چې دا کفر له مانه وشي. ځکه زه مور یمه، بیا ډېرې روژې نشم نیوای، دا د هغه امر دی، وایي چې بیا پی ورکوي، که زوی دې خوار راغی نو مخ به دې د سپی ورکوي. اوس زه مجبوره یم چې دې کور ته خوښي راوړم، اوس زه مجبوره یم چې دې کور ته خوښي راوړم. مجازي خدای ته باید کال کول. زه اوس مجبوره یم چې دې کور ته خوښي راوړم، مجازي خدای ته باید کال په کال یو څه راوړم.
سعودي عربستان کې یو هوایی شرکت داسې الوتنه ترسره کړه چې ټول کارکوونکي یې ښځې وې. دا د عدیل په نوم د هوایي چلند الوتکه وه چې له پلازمېنې ریاض څخه جدې ته ولاړه. د دې الوتکې اوه میلمه پالې وې چې اکثر یې د سعودي عربستان دي. په دغه هیواد کې درې کاله مخکې د لومړي ځل لپاره یوې مرستیالې پیلوټ کار پیل کړ. پخوا په دغه هیواد کې ښځو ته د کار زمینه برابره نه وه، خو په وروستیو کې دا ډول هڅې پکې زیات شوې دي. د یو تازه راپور له مخې د سعودي عربستان د کاري ځواک 33% کې نن سبا ښځې جوړوي. 15 کاله مخکې دا فیصدي د دې نږدې نیمایي وه، او 10 کاله مخکې ډېره کمه وه. ازادي راډیوي مجله اوري. شاعر او لیکوال صدیق الله بدر د احساس په نوم خپل کیسه سره شریکوي.
داری تا و داری دا پر خپل تصویری سترگی و گندلی مست کشوا، خپل مست تصویر تا پزیر و کتل. اوه نه، غصه ورغلا، خپل تصویر تا بد بد و کتل، او تر و تند خپل تخت تراغلا. بخی دادا و غزی دا سترگی پتکلی او لزان سر لگیه شوا. پخوا خو می په هر حالت کې ځان خپل احساس او نو اوس ولی تندای ګونز شو دروخ خو به نیو ویلی لدی سره را پاسی ده نیغه پر خپل ځای کې ناسته د خپل خی لاس د شهادت ګوتې پر شونډو کې خودا څه دروخ یعنی شک په بیړه له تخت نه را ښکته شوه د الماری خواته ورغله له الماری څخه یې خپل دستکول واخیست بیرته خپل تخت ته راغله له دستکول څخه یې یو قلم او کتابچه راوکښل او دستکول یې پر تخت گذار کړ خپله پر ځمکه کېناسته کتابچه یې د تخت پر سر په منځ پرانسته او له ځانه سره یې وویل څنګه یې ویلی وو تر څه سوچ وروسته یې د قلم سوکه پر کاغذ وښویوله ویلی وو شونډې چې ویړې کړې او تر کونجه یې رامسکه شي دا د ښکلا حد دی ورځې یې پورته وغورځولې مسکه شوه نور یې څه ویلي وو ته ودرې ها ویلي وو د شونډو په دواړو کنجونو کې رامنځته شوی نری قوس راوتلي اننګي او په سترګو کې د خندا ځل مینې ته روح ورکوي خو قلم یې لرې وغورځو له کتابچې څخه یې پاڼه راوشکوله راپاسېده او کرار کرار راغله د هندارې مخې ته ودرېده پاڼه یې د هندارې څنګ ته پر دیوال سنجاق کړه سوزلې شونډې ویړې کړې دې مسکا هیڅ خوند ورنه کړ بیا بیا یې پاڼه ولوسته او په هنداره کې د شونډو په کونج کې د مسکا هڅه وکړه زړه یې پتنګ شو پاڼه یې له دیواله راکش کړه په دواړو لاسونو یې ومروړله بیا یې لاندې وغورځوله او تر پښو لاندې کړه یو څو اسویلی یې وکیښ او په لوړ غږ یې وویل درواغې ویلي همزولې مې ملامتې نه دي چې وایي لکه په خوی کې چې وچه بې نمکه یې ښکلا دې هم وچه او بې نمکه ده د وی همزولې خبره ور یاده شوه مالګه دې نشته په هیڅ حالت کې هم ښکلې نه ښکاري له دې خبرې سره یې رنګ سور ور وګرځېد لاسونه یې په زوره زوره ومروړل هندارې ته یې وکتل له خپلې څېرې او هندارې څخه یې کرکه راغله شاوخوا ته یې وکتل د تخت پر سر له دستکول څخه یې د لبسیرینو پر لوېدلي بوتل سترګې ولګېدې منډه یې کړه هغه یې راواخیست او همدا چې غوښتلې هنداره د لبسیرونو په بوتل وولي څه یې وریاد شول تر شونډو لاندې یې وویل همزولې مې څه وویل په هیڅ یو حالت کې هم بیا بیا یې د حالت کلمه له ځان سره تکرار کړه او د تخت پر سر یې کتابچې ته وکتل هغه ورځ خو هغه هم د حالت خبره کړې وه خو ما پر پاڼه هغه ونه لیکله نیمګړې مې پرېښوه ځکه خو نن د هندارې مخ ته په ښکلا پوره نه ومه هغه څنګه ویلی وو کتابچه یې راواخیستله او د قلم په لټه کې شوه قلم له ور سره نږدې پروت و را وایخیست کرار کرار په سوچ سوچ کې د هندارې خوا ته وخوځېده هغه بیچاره څنګه ویلی وو د بیچاره له کلمې سره یې په زړه کې د یوې سړکې احساس وکړ سړکې خوند ورکړ هندارې ته له ودرېدو سره یې په کتابچه کې د خپل ټولګیوال پاتې خبرې ولیکلې خو د هندارې سترګې به هسې نه درګوري چې ستا ښکلا ده خیالولې شوه یو ناپېژانده خو خوږ احساس په هر چا کې د ښکلا یو حالت راپنځوي د دې حالت د لیدلو خپلې سترګې وي لوی نری مسکا سره په سترګو کې اوښکې ډنډ شوې مخامخ هندارې ته یې وکتل فکر یې وکړ هغه ورګوري په هنداره کې د خپلو اوښکو او مسکا ګډ حالت خوند ورکړ او بې اختیاره له خولې ووتل د ښکلا د داسې یو حالت لیدل خپلې سترګې غواړي
آزادی رادیوی مجله ل آزادی رادیو څخه اوري. د جرمنی د کورونی او چارو د وزارت په وینا د پروسه شکل د اگست 15 راوروسه چې طالبانو کابل نیولې دی تر 3800 ډیر افغانان جرمنی ته تللی دي. لدی ټل یو شمیر منل شوی دی، ځینې انتظار دي او یو شمیر له جرمنی نورو هیوادو ته په دې هیله تللی دي چې د کډوالو په توګه به ومنل شي. جرمنی مجلې دیر شپیګل په خپل تازه راپور کې د جرمنی د کورنیو چارو د وزارت په وینا لیکلی دی چې برلین غواړي هر کال محدود شمیر افغان کډوال ومني او دا شمیر 5000 ته راښکته کړي. په جرمنی کې هغو کډوالو ته د کار زمینه ژر برابرې شي چې ژبه زده کړي. په دغه هیواد کې افغان ډاکټر اکرم ملکزی چې لنن یې 12 کال مخکې د جرمنی پښتو ډکشنری تالیف کړی و، سش کال یې د جرمنی ژبې آسانه زده کړه په نوم د جرمنی پښتو ژبې ګرامر چاپ شو. د شاغلی ملکزی په باور که څوک ژبه زده کوي نو همدا دوی وسیلې ورته پکار دي، ګرامر او ډکشنری. له شاغلی ملکزی څخه مې پوښتنه وکړه چې کوم افغانان چې په تیر یو کال کې جرمنی ته تللي دي شایلوې برخې د خپل ژبې له ګرامر سره هم آشنا نه وي، نو دوی ستاسو له ګرامر استفاده کولای شي؟
ما هڅه کړې ده چې د پښتو ګرامر خو لا پسې سخت دی او چا په ښوونځیو کې سم نه دی لوستی. ما داسې هڅه کړې چې لومړی مخکې د زه جرمني ګرامر تشریح کړم. زه د پښتو ګرامر ته ورغلی یم، من تا په ډېر ساده ډول باندې نه د پښتو ګرامر مې راسپړلی دی، لږ مفهوم مې واضح کړی دی. بیا پښتو مفهوم چې کله واضح شو د هغې نه تم بیا ویل چې جرمني کې هم داسې یو شی شته او هغه په دې ډول باندې کې نو په کرار کرار په تدریجي ډول باندې بیا داسې لاره لټول کې جرمني ګرامر ته.
دغه وضاحت چې تاسو وایئ چې واضح مو دا شی لیکلی دی، کېدای شي تاسو یو مثال ما ته راکړئ؟
شبر صاحب، داسې ووایه که مونږ اوس د ټلویزیونونو ځینې اعلانونه وګورو نو چې ګورو هغې کې د میوو دپاره شربتونو دپاره په سندرو باندې اعلان کېږي. سندرې خو په نثر نه کېږي بلکې په نظم باندې کېږي، یعنی په دې معنا چې په اورېدونکو دپاره کتونکو دپاره یو منظوم اعلان ډېر ښه لګېږي ور باندې. نو ما هم ګټه د هڅه کړې ده چې ګرامر کې د نظم د لارې د شعر د لارې یو مفهوم تشریح کړم. اوس به یو بېلګه تاسو ته ووایم. ما مخکې د دې نه چې اوس جرمني ګرامر تشریح کړم، ما ویلي دي چې یو پښتو شعر به وګورو. رحمان بابا یو شعر کې وایي چې کاشکې زه خاوري یې ریتاستا د دروي چې قدم د همیشه زما په سر وای. رحمان بابا وایي چې کاشکې زه وای پښتو کې خوای چې زیم، نو دا وای ته معنا وای دې ته وای چې سره کله چې خپل ارمان بیانوي، خپل خوب او خیال بیانوي. نو رحمان وای کاش کې زه وای خپل دا ارمان مې ده چې قدم دې همیشه زما په سر وای، دا هم یو ارمان ده. نو په پښتو ژبه کله چې سره ارمان بیانوي بیا وای کاش کې دا وای. نو جرمنی ژبه کې هم داسې شته. په عادي حالت کې جرمنی کې وای چې ایش وای یا زه ووم یا ایش بین، بیا په وای ارمان پتی ایش ویره تو وانا ویره بیا جوری گیر. نو پا دار دول بانی می بیا پختو تا لار جور کری. یو بل مثال تم با وای ما د خوشحال خان زوی عبدالقادر خان آقا هم شعرو آقا پا یو شیر که وای چه چه تللم پا خنده خنده دیدار تا او سیدرومم پا جرا جرا مزار تا. نو مو چه گور آقا وی پا خنده خنده پا جرا جرا دا خندا خندا یو حالت ته چې بهنګي، یعنی ما خندل څه چې هغه ته تلم زه د خندا حالت کې وم، د خندل اوس چې تم هغه ته د ژړا په حالت کې. نو دا حالت بیانېدل په پښتو کې درس کیږي چې خندل نه لام ایست کیږي، هغه په ځای الف راځي چې خندل نه خندا جوړ شي. هم دا کوم د ژړل نه لام ایست کیږي الف راځي ژړا. نو دا یو حالت بیان شو په دې باندې. په جرمنی ژبه کې هم داسې ده، کله چې سړی وي خندلو ته جرمنی کې وایي لاخن، هغه کې بیا یو د همدې مستر سره چې لاخن دی یو ډی اضافه کیږي، دال یا ډی اضافه کیږي به وایي لاخند. زه په خندا هغې ته وړم. همدا رقم جړلو ته ویل کیږي چې واینن، یعنی ژړل هغه کې یو ډی اضافه کیږي واینند، زه په ژړا هغې ته لاړم.
ډاکټر صاحب، د کوم مثالونه چې تاسو د شعر راکړل ډېر کله فرزن لکه دا د خندا خندا ژړا ژړا دغه څه کلمات په ژبه کې د تاکید لپاره راځي او یا په د شعر ژبه تر ډیره پوری استعاري
فکر نه کوي چې ګرامر به سخت شي او کنه، تاسو په دې اساس باندې شعرونو ته مخه کړی دی چې پښتانه لاس له شعر سره ډېره مینه لري.
خمره مخکې من چې یاده کړه چې یو موضوع په منظوم ډول باندې هلته په سندرو ډول باندې، یو خدا چې یو کتاب پرې خوږیږي، بل دا چې حافظې ته خزي. نو دغه تجربه چې ما وکړه ډېر کسان ویل یاره اوس پوه شو ښه دا داسې ده، نو ځکه مې دا د شعرونو نه پیل کړی دی.
ستاسو دا ګرامر د کوم عمر کسانو لپاره مناسب تاسو ته ښکاري؟
نو عمر هغه کسان چې پښتو لیک لوست کوي شي او له کتاب نه استفاده کوي شي، کار اخیسته شي، نو هغه عمر. نو دا به وایم چې دا یو څوک چې څوارلسته پنځلسته شپاړلسته مقصد یو کتاب ولوستلی شي او معنا باندې پوه شي، هغه عمر نه پیل کېږي. او پورې چې څوک نو د مطالعې توان لري، کېدای شي څوک څلوېښت وي، پنځوس وي، حتی شپېته هم وي، کېدای شي چې دې کتاب نه کار واخلي.
له ښاغلي ملکزي څخه په مننې. آزادي راډیوي ادبي مجله پروګرام په منځني سپه دوله شپږنیوي په ټول افغانستان کې اوري. پولویدیس کې یو دود دی چې ناولونه څو ډوله چاپیږي. کله یو ناول د خلاصې په بڼه خپریږي، داسې چې کلمات یې هم یو څه اسانه شوي وي. له دې څخه هغه خلک ګټه اخلي چې پر ژبه حاکم نه وي. یو نیم وخت بیا د یو ناول متن د ابتدایي دورې د زده کوونکو لپاره ډیر اسانه کیږي او کتاب هم لږ ډیر رالنډوي. د فرانسې د مشهور لیکوال ویکتور هوګو ناول هغه سړی چې خاندي په 1898 میلادي کال کې چاپ شوی دی. د دې ناول لنډیز سیف الرحمن آشنا پښتو کړی دی. په دې ناول کې د بریتانیا د ولسمې پیړۍ د وروستیو کلونو ژوند انځور شوی دی. د هغه زمانه ده چې اشراف واکمنان وو او له خوارانو سره زور زیاتی کېده. د هغه سړی چې خاندي ناول ځوان کیسه لیکوال او ژباړونکي حیات ژوند لوستی دی. د یې کیسه راته کوي.
د ګوین پلین په نامو باندې یو ماشوم دی، یو دی اصلا د سلطنتي کورنۍ غړی دی. دی په ماشومتوب کې تختول کیږي او د دې څیره جراحي کیږي، یعنی هغه خپل عادي حالت نه اوړي او په داسې یو حالت باندې جراحي کیږي چې دی همیشه خندنۍ وښکاریږي. دی که په هر حالت کې وي، دا ماشوم د سړک په غاړه پرېښول کیږي او د ورسوس په نامه یو بل کس دی سه په دغه ماشوم ور برابرېږي او لزان سره یې بیایي. ورسوس سره یو بل ماشوم هم ده، د دیا په نامه باندې، هغه پستر ګړنده ده. ورسوس، دیا او دا ګوین پلین چې د داستان مرکزی کرکټر دي، دوی تیاتر پیلوي او په دې سره غواړي زندگی هم داسې مخکې بوزي. داسې ګوین پلین همیشه خندنۍ ښکاریږي، نو او په تیاتر کې هم لوبیږي، نو په لنډ وخت کې د خلکو پام راړوي. دوی ځي انګلستان ته، هلته دوی تیاتر له ځینو ستونزو سره مخامخیږي. نو په همدې حالت کې دوی پوهیږي چې دی د سلطنتي کورنۍ غړی دی او په ماشومتوب کې تختول شوی او دغسې، یعنی څیره مسخه شوې ده. بلاخره دی سلطنتي دربار ته لاره پیدا کوي او هغه وضعیت یا د اشرافو جاو جلال ته ګوري او د ټولنې حالت ته ګوري. نو دی د بېوزلو په مدافع اوړي، خو بیا هم هغوی نه سقانې کولی شي تر څو له ټولنې سره ښه چلن وکړي، هغه امکانات چې دوی په لاس کې لري ټولنې ته هم برابر کړي. خو بلاخره دی له درباره راوځي، کله چې دیا ته راځي، داسې له دیا سره یې مینه درلوده او هغه له ډېر بد وضعیته مري او دی هم ځان په اوبو کې ډوبوي.
د هغه سړی چې خاندي ناول څه ځانګړتیاوې لري چې کیسه لیکوال حیات ژوندې پاڼې اړولې دي او لوستلې دي؟ لداور
ویکتور هوګو د خپل نورو ناولونو په سیر په دې کتاب کې هم د واکمن وضعیت په وړاندې یا پر ضد غږ راپورته کړی، ناره یې کړې ده. لکه د بینوایانو کې څنګه حالت انځور کړی دی، همداسې د یو محکوم وروستۍ ورځ په هغه داستان کې د پګوتين باندې د خلکو ایدان ادمول غندلې دي. نو په دې ناول کې هم همدغه سه یو هڅه کړې ده، لکه دای په دې ناول کې کله سه اشراف سره مخامخي کې وای سه زه یو سمبول يم، اے د واک تګیو سترګې مو پرانی زی، زه د ټولو استاد یم، د بشر د تداوم چیره وګوره. دلته یعنی هغه خلق دلته سه ما گوین پلین یو خندانی سیره دا و میشه خلکو ته خندان یا خوخ کاری، خو دلته گوین پلین صرف یو فرد نه دی، دلته دی یو ټولنی وضعیت دی، ځکه ټولنه به خای په مغه وخت کې هم داسې ظاهرا صحیح سنباله کاریده، خو ستونزې دومره ډېرې وي چې د هغوی په زړونو باندې د غم لړې خپرې کړې وي، او په هر حالت کې دوی له مغه وخت راضی نه وو یا له واکمنو راضی نه وو. نو په دې کې هم هوګو هڅه کړې ده چې دغه واکمن حالت او جریان په ضد باندې یو غږ راپورته کړي، یو څه ووایي. هغه سړی چې خان دی دا هم د ویکتور هوګو د نورو آثارو په څیر یو تلپاتې اثر دی، ځکه تر څو چې د واک تږی وي نو دا نابرابري له خلکو سره ناوړه چلند یا د یو بل حق خوړل او تروړل دا به دوام لري، او داسې تر اوسه پورې دا ناول ژوندی پاتې سوی دی. همدغه یو دلیل هم کېدی سي چې همیشه په ټولنه کې نابرابري وه او ده.
ژوند ژوند حیات ژوند دا اونۍ مو ازادي راډیو مجله هم دومره وه. تر بلې وی زحمت شبر لتاسو اجازه اخلم. شدی وی
پایمالا کړم، عاشقی صف حسیرن پایمالا